د غرمې دولس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې مو هرکلی کوم. د دې سات د خپرونې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونو وروسته د طالبانو د کوټې د شورا د یو مشر ملا حسن روحاني څرګندونې خپرو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې په اړه د طالبانو دریځ بیان کړی.
دا فیصله وکړه چې سوله چې د اوسېدا پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سوله وشي، موږ د دې مخالف نه یو.
د ملا حسن د دې څرګندونو تر تفصیل مخکې خبرونه له اجمل انڅخور.
د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی. ترکیې څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي او روسیه غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوی کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن روحاني ویلي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای او نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شو. هغه رحماني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دی او د کوټې د شورا اکثره غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو ناراض دي. رحمانی چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و، اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چې له کوټې څخه خبرې کولې ویل ملا عبدالرزاق اخون او ملا عبدالقیوم ذاکر په ګډون ډېر طالب مشران د ملا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدي. ملا رحماني وویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته، خو نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهمه غوښتنه ده. بلخه د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال ویلي چې که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی، خو زیاته کړې چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. د تخار سرپرست ولی خبرداري ورکوي چې که حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ خای سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په اشکمش، درقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیت ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. دی وایي موږ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته خپل وړاندیزونه استولي. هیله ده چې چارواکي د تخار اساسي ستونزو ته پاملرنه وکړي څو موږ دلته په راتلونکي کې کومه ناوړه پیښه ونه وینو. د تخار سرپرست ولی همداراز وویل چې له درې ورځو را په دې خوا جګړه روانه ده، خو دوی تر اوسه له مرکز څخه عملي اقدامات نه دي لیدلي. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش اداره یا سیګار وایي چې افغانستان د مخدره موادو تولید او تجارت د مخنیوي لپاره له 2002 کال راهیسې د 8 میلیارد او 200 میلیون ډالر لګښت سره سره لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. سیګار په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو همداراز ویلي چې افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې په نشه یي توکو روږدي تر ټولو زیات وګړي لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو ضد ادارې په خپل وروستي رپورټ کې تایید کړه چې افغانستان د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د سیګار د رپورټ له مخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول د هغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه یعنی په 1550 هکتار ځمکې کوکنار کرل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر راوستو سره په راتلونکو انتخاباتو کې شفافیت باوري کړي. دانیل فیلډمن پرون وویل چې ولسمشر اشرف غني او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سلطان عاقفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونې وکړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان
است. دی وایي د کمیسیون کار د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهم او د ملي وحدت د حکومت له بنسټیزو تعهداتو څخه دی او همداراز د هغو ژمنو له ډلې څخه دی چې موږ له نړیوالې ټولنې سره کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي وویل چې دا کمیسیون په بې طرفۍ سره کار ته دوام ورکوي، خو د حکومت او نړیوالې ټولنې هم د مرستې غوښتنه وکړه. روسیه غواړي S-300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوی کړي. په دې اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاحکار روسیې خبري رسنیو ته خبر ورکړی. د روسیې د ولسمشر پوځي سلاحکار ولادیمیر کوژین وویل د هوایي دفاع S-300 توغندي به مخکې له دې چې ایران ته ورکړل شي نوی شي، ځکه چې د ده په وینا قرارداد یې ډېره موده مخکې لاسلیک شوی. د روسي چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 2010 میلادي کال کې د لویدیځ د فشار له کبله له ایران سره دا قرارداد لغوه کړ، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د اپریل میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لنډمهاله اتومي موافقې وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګیدلی بندیز بیرته لرې کړ. اوس چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقې پر ایران لګیدلي بندیزونه کم کړي، روسیه هیله لري چې د دې تړون له اقتصادي او تجارتي ګټو استفاده وکړي. د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د روسیې لخوا د S-300 توغندیو پر پلورلو ناخوښي څرګنده کړې او د امریکا متحده ایالاتونو یې هم په اړه اندېښنه ښودلې. ترکی څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورت پلوي خلکو ډیموکراتیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس په 2014 کال اکتوبر میاشت کې دغه اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول د وسلوال پاسون لپاره د خلکو په پارولو تورن دي. د اناتولیا رسمي خبري اژانس خبر له مخې کدا مسله محکمې ته راجی شي نوموړی تر څلیرش کلونو پورې په بند محکومې دی شي. دیمیرتاس مخکې له دې فرانسې خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد د ترکیې د حکومت عملیات هغه نمایش دی چې اصلي هدف یې د کردستان د کارګر ګوند یا PKK ځپل دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د ترکیې جنګي الوتکو پرون هم یو ځل بیا د PKK پر سنګرونو بمباري کړې. د حملې وروسته لاغې کېږي چې د ترکیې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې 15 تنه ووژل شول. انقره وایي چې دا حمله PKK کړې وه. د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیره د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. اخوا متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندرې چلوونکو د اوکراین پر پخوانیو چارواکو او د روسیې د ګازو پر یو پخواني سوداګر بندیز لګول شوی. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې د شپږ ویشتو افرادو او موسسو نومیې د بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي چې له مخې یې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کېږي. د دې بندیزونو له مخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې له دې کسانو او شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې فرهنګي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دغه ادبي پروګرام خپور کړو را بشو د طالبانو د یو مهم مشر خبرو ته. د پاکستان د بلوچستان له مرکز کوټې څخه په ټلیفون د افغانستان د طالبانو یو مشر مولا حسن رحماني ازادي راډیو ته وویل ټول طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري مخته یوسي، خو په طالبانو کې دننه له مولا محمد عمر اخوند وروسته د مشرۍ پر سر اختلافات شته. د مولا حسن د دې څرګندونو جزئیات د احمد تکل پوراپور کې.
د کوټې د شورا غړی مولا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د مولا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه مولا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شوه. ښاغلی رحماني له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا اکثر غړي د مولا عمر پر ځای د مولا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحماني چې په مولا حسن اخوند مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د مولا عمر له نږدې کسانو څخه او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحماني چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل مولا منصور د طالبانو په یو وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د د په وینا ډیری طالب مشران د مولا عمر درویش کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نومونه یاد کړل.
مولا محمد رسول الله او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرده مجاهد اور سره نور هغه مرګری چې مثلا پرځ کې په دې مجلس کې شرکت نه درو ځای مطلق واړی اچ ور سره حاضر او هغه ناراض دي هغه مراتن کسوی خو قلبن دی دا واړی چې د زوی د مناسب دی مولوی یعقوب صاحب مقرر
لا ازادي رادیو سره په خبرو کې مولوی حسن اخوند همدار ستایید کړه چې مولا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی د نوموړي په وینا مولا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغ مولا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر مولا صاحب مولا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی د صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاص ملګرو پلاس کې وو.
د مولا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری ښار کې پلان شوی وي هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو مولا رحماني وایي په دې برخه کې د مولا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاز له هم د طالبانو مهم شرط دی.
د سولې د مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د ترمر په شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سولې وشي موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سوله برحال شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خواله دي هم ویل کېدل خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحمانی د مولا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئی او کم اهمیته بولی او لهم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده. نو موري وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریز لري.
په راپور کې مو د طالبانو د یو مشر مولا حسن څرګندونه واورېدې چې وی ویل طالبان په یو خوله د دې پلوي کوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې بهیر مخته یوسي خو په ورته وخت کې د طالبانو د مشرتابه دننه اختلافاتو ته اشاره وکړي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په همدې ارتباط نور مطالب هم اورېدل شي. خو وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ و مانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لیکوال او شاعر علم ګل سحر دوغه دوه ناولونو په باره کې غږیږي چې په دې ورستو کې پښتو ته ژباړلې دي.
دمندر په هرات کې وغرده دا په خونه جنگونو کې به جنې قومندانان هلته وشدل.
استاد عبدالواسع همدرد د انزورګرۍ د اوسنی وضعیت په باره کې خبرې کوي.
ملتاس د ازما کارو ته څه نوم ورکو وستا کار مدرن بومی هست.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونی کیژدی ادبی بهیر د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې اختریزه مشایره وکړه. په مشایره کې د پکتیکا ولایت پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د پکتیا ولایت د زرمت ادبی بهیر غړو شاعرانو هم برخه اخیسته و. ګډونوالو د اختر ترڅنګ په نورو بیلابیلو موضوعاتو لیکلي شعرونه واورول او د غونډې په پای کې د شرنې ځوانیز مرکز له لوري د پکتیکا ولایت ځوان کدر او د کندهار پوهنتون استاد رحمت لا رحمت کټوازی ته ځانګړي ډالۍ هم ورکړل سو. کیژدی ادبی بهیر ل جلسو در نویم کال را پدی خو فعالیت کوي او هر اونۍ ادبی غونډي جوړوي. د ملي کتابتون د نوي وداني د مهندسي طرحه د اطلاعات او کلتور وزیر ته وړاندې سو. د باختر اجانس د خبر لمخې دغه طرحه د شهر جوړولو د چارو وزارت د سلاکار سید ضیا حسیني لخوا برابر سوې ده. حسینی پخوا د پغمان د مانی او د څو نورو مهمو پروژو د مهندسی طرحه هم برابره کړې ده. په غونډه کې ښاغلی حسینی د پروژې د جزئیاتو طرحې او لګښت په باب معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې د پروژې د لګښت د چمتو کېدو په صورت کې به دا پروژه په دریو کلونو کې بشپړه سي او د دې ودانۍ په رغېدو سره به افغانستان په سیمه کې د ډېر ستر ملي کتابتون خاوند سي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر دا طرحه ګټوره وبلله. وی ویل د ملي کتابتون جوړېدل له شکه پرته کېدای سي د فرهنګي پراختیا په تیره بیا د کتاب لوستلو د فرهنګ لودې او د فرهنګي شتمنیو او د تاریخي سندونو د ساتنې په لاره کې یو ستر ګام وي. یاد دی چې دغه ودانۍ د کابل ښار د یک توت په ساحه کې جوړیږي. د غور والی خپل غاڼه د خاتم النبین تاریخي جمعه د رغول په خاطر مربوطو کسانو ته وسپارله. د غور والی سیما جوینده د خپل غاڼو په ورکړ سره د غور لنور میرمنو هم وغوښتل چې مرسته دی وکړي ترڅو د جمعه د مرامت چاري بشپړ شي. همدارس د غور والی د ولایت له بودیجه هم 3000 افغانۍ د پروژې مسؤلینو ته وسپارلې او هیله څرګنده کړه چې د جمعه د مرامت او رغونې چاره ژر بشپړ شي. د خاتم النبین جماعت د غور ولایت له پخوانی جماعتونو څخه دی چې د بیا رغونې کار یې درې کاله مخکې شروع شوی و خو د مالی امکاناتو له وجې ولاړ و.
تیره چهارشنبه د هیواد د نموتی ادیب کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطایی د زوکړې د 50مې کلیزې په مناسبت د قومونو، قبایلو او سرحدونو د وزارت له لوري په کندهار ولایت کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. استاد په پښتو، دری او انګلیسي ژبو لیکل کولای شوای چې شاوخوا 2.5 سره او ګڼې علمي مقالې چاپ شوې دي. نور الله کندهار از موږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د قومونو او قبایلو چارو د وزارت په نوښت دا سیمینار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې جوړ شوی و. مراسم ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم پیغامونه را لېږلي و چې د مرستیال والی عبدالعلي شمسی او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست رئیس حضرت ولی اوتک له لوري وویل سوه.
د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتي د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمي د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستي لیکنې وکړې او په پوره زړه ویلای سو چې د ګران هیواد ولسونه په تیره بیا منورین د خوږو او علمي لیکنو پوروړي کړل.
واشاد عطایی صاحب د هیواد په مطبوعاتو او نورو ادارو کې د رسمي دندو د ترسره کولو پر مهال د خپل ژبې، ادب او فرهنګ د ودې او پرمختګ لپاره د قدر وړ هڅې او خدمتونه وکړل.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل او د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی په فرهنګي برخه کې دار واشاده تایی هڅې وستایلې او ټولنې مسؤل وبلل چې دا ډول شخصیتونو د ادبي، فرهنګي او تاریخي آثارو په خپرولو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
نامتو او پیاوړی مورخ، لیکوال، ژورنالیست او سیاست پوه اروخات کاندید اکاډمیسن محمد ابراهیم عطایی زمونږ له هغه نومیالیو پوهانو څخه دی چې د فولکلور، ولسی میراثونو او تاریخي لیکنو او تاریخي لیکنې د نویو معیارونو په معرفي کولو کې ډیر زیات زیار او هڅې ترسره کړي دي چې د هڅې د هیرولو نه دي.
یو ملي وظیفه او واجبه ده چې موږ باید د خپل فرهنګي، ادبي، کلتوري او ملي شخصیتونو ستاینه او د دوی د کارنامې او آثارو په خپرولو کې لازم اقدامات ترسره کړو.
لیکوال، مورخ او ژورنالیست محمد ابراهیم عطایی د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتو د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستیکي لیکنې وکړې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
لیکوال او شاعر ښاغلی عالم ګل سار په دې وروستو کې له دري ژبې پښتو ته دوه ناولونه ژباړلي دي او تر دې لمخه یې د مینې او جګړې په نوم ناول لیکلی و. له دې علاوه یې تنظونه لیکلي او ژباړلي دي. د دوو وروستیو ژباړو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. ښاغلی سهار راته وایي چې ناولونه د چا دي او څنګه یې ژباړو ته توجه ډېره سوې ده.
او دا دوه ناولونه چې دي دا د دوه دي ولیکوال دي شمک هیروي درین ژباړل شوي دي. یو کتاب نومېږي د انا تر ونې لاندې د ترنټو وشکي او بل د دویندر لیوان. دغه دوه ناولونه ما په دغه تېره موده کې البته نورو تیتو پره کارونو تر څنګ ژباړلي دي او توجه پیسا باندې خو خبرې ډېرې دي. یو خو دا ده چې ضرورت ده، تاسو معلومه ده چې زموږ ژبې ته د هرې بلې ژبې چې هر څه وژباړل شي په ګټه دي، خو البته هغه توجه غواړي چې کوم اثر ژباړل غواړ دي. نو کله کله لیکوال په یو شرط کې چې خپله تخریک نه شي کولی، بیا د دې لپاره چې کرار نه کېناستی نو ژباړل ته مخکې د ما خپله البته عادت نه ده، ځینې نور لیکوال مې چې لیدلي دي راته ویلي دي. زه په داسې وختونو کې په داسې حالت کې وم، یعنی هم اداري کارونه راباندې زیات وو هم نور کارونه، نو نه مې سوه کولی چې فکر وکړم په دې باندې چې خپله څه ولیکم تخلیک وکړم. نو بیا مې وویل چې راځه تر کراره کېناستا وایي دي کوټو چل ښه دي.
ولې مو د یو لیکوال را وژباړل؟ دلیل یې څه و؟ ولې مو د یو ناول د بل چا ونه ژباړل؟
کیسه یې درازه ده. دا چې ولې د افغانستان د درې موږ د خپلو دواړو ژبو ترمنځ اول په دې باندې درته خبرې وکړم، موږ د درې او پښتو لیکوالان څو څو غونډې وکولې سره. یوارې د سپیدې مجلې مې چاپوله، یو ټولنه وه، څو څو غونډې مو کولې سره. بیا په نورو ګډو غونډو کې و د ادبیاتو په کلنیو فستیوالونو کې دا خبرې ډېرې راپورته شوې چې موږ چې له نورو ژبو نه ژباړه کوو زموږ خپل خلک د خپل ادبیاتو نه دي خبر. یعنې دا دوه خوندې ژبې دي، زموږ د هېواد دواړه رسمي ژبې دي. ښه به دا وي چې له دغې ژبې نه اثار یو بل ژبې ته وژباړل شي. نو بیا هم تصمیم دا ونیو، واده م سره وکړه، ژمنه م وکړه چې یو له بلې ژبې به ژباړو، درې ژبې ورونه به د پښتو اثر اړوي خپلې ژبې ته او موږ به درې اثر اړوو. یو خو دغه خبره وه، البته ضرورت یې هم په دې خاطر باندې چې موږ باید ډېر سره پردي نو موږ په دې وطن کې ژوند کوو او متاسفانه چې اوس شرایط چې راغلي چې ډېر کله د بلې ژبې له هغه نه څوک نه خبر له آثارو نه حتی نه خبر کنه. البته په دې جمله کې ډېر آثار ورباړل سول او حتی داسې هم سوي دي چې یو اثر څو کسان ورباړلی ده. یو مثال یې هم د ګلنار او هنداره دي زریاب اثر ده چې په ننګرهار کې ارشاد رغان ژباړلی ده او پکتیا کې سمی پیوند ژباړلی. فکر کوم ما هم همدغه شي وکول. دا چې ولې د یو لیکوال زه د دغه لیکوال له اثارو سره بلد وم، د دغه اثار مخکېنی اثار مې لوستی وو او لیکنې مې ورباندې کړې وې، خوند یې راکړی و، جالب و، د ټولنې دپاره راته مهم و، دومره مې خوښي و چې ما غوښتل چې نور اثار یې ژباړم. د ده خو بیا مې دمدې خبرې چې داسې سوال نه وسته کونه کړه که ته چې کوې رانه چې ولې د یو لیکوال دوه اثره. نو نور دوستانو ته مې وویل چې دا اثار وژباړي او ما سره تاسو ته معلومه ده وبخه. بعضې خلک ډېر لوی نوم لري خو اچرنی باج خلګې نوم نه لري خو اساس ته څوک توجه نه کوي، که توجه ورته وشي او وی ګوري سره به ډېر شیان نه پکې. ما په دغه کې بل د یعنی ما چې لوشته بده وخت ما دا خبر مې لیکلی هم د پوره کې په مقاله باندې ما د شاسار به نه لوشته بده زموږ په دغه کې زموږ په ژبه کې کنه. مثلا د زریاب د اثر د ګلنارې وایني ډېر توشپ کې پرځې کې پس ما ته هیڅ خبر نه راکړي هدا کار ان دوه اړین بل سره دوه کسان ژباړه دی. نو د ما په نسبت باندې دغه ډول اثر علی وو.
یو څه د دې دوه ناولونو په کیسه کې راته وایسته چې موضوع یې څه ده؟ د اول ناول چې موږ په اړه لیدا ده
د ناتر باندې لاندې ترنټو وشکي. دا دوه ناول کې ډېر انساني پیغامونه دي. د لاندې ناول به وایم اول ناول چې ژباړل شوی ده، دا یو کناډایي ډاکټر ده، افغانستان ته راځي، سلسات ځکونه په منسکي او دا بالاخره کندهار ته ځي. په کندهار کې طبي خدمتونه کوي، هلته بیا مخامخ کېږي د خلکو سره، د خلکو سره ډېر شو وجت کوي او بیا یو مجاهد سره چې په پخوانیو جنګونو کې هم برخه اخیستې د سترګې ړندې شوی دي، له هغه سره ډېر مرسته کوي. په اوسنیو جنګو کې هم د هغې یو زوی په هغه کې ده، په جګړه کې ده، او بل اخر هغه یو ورځ ځان مرګ برید کوي. کیسه ډېره اوږده ده، نه به ته کوم
چې بیا ناول ولولم.
نه ناول باید ولولي او بل وخت به ونیسي د تاسو د خبرونه دا الټوی او دلته. یعنی د هدف دې کې دا ده چې د ټولنې ترمنځ د همدیګر پزري، یعنی یو بل دی منلو، یعنی تمدنونو خلاینه، دا یو ډېر پیغام لري. یعنی موږ د نور هوادو خلکو ته په بدسترګه ګورو، یا شاید هغه مشته په بدسترګه وګوري. دا شی دا خلاینه د انسانانو ترمنځ مته په دې سره باندې خوند راکو د کندهار د خلکو میړانه صداقت رښتینولي ډیر شپ کتر سم سوي دا انده ما به کندهاري لهجه ته وژباله ځکه په وخت کې نظر دا چې دا به 2 میلیون شخې چاپ شي یو ډیر انساني پیغام درلود بل دی موږ د کندهار د خلکو هغه میړانه او صداقت او شهامت په نه حل کې دا شپ کې رنګشت دي دا زموږ یعنی ډیر کمل کول دا کار کوي دا دوم بل ناولې د وندر لیوان دی او ما
سه د وندر لیوان دا دا نوم جاله
د وندر په هرات کې وغرده په خونه جنگونو کې به جنی قومندانان حالت وشدل دا ډیر وحشتناک غرده وحشتناک مرکز و دی د جهادي کوم تنظیم نو په خامو اوس هم و یعنی مست جنگونو کې هم د شې ویل هغه څوک چې په جنگ باندې مختدي هغه څوک چې دی ویني رنگ خوند ورکی اغه په خوایم جنگونه کول وسم جنگونه سویل به کتاب کې به موضوع باندې راځي دی دی کې یو سړی دی یو په خوانه زور جهادي قومندان دی چې مقصد وایي دا جنگونه متکای دی خبره کې سیدا شي دا خود دې زوی یو بل قومندان چې حالت غلش قومندان دی چې غواړي چې ژوند د خلکو په زور باندې د زور لاره وکړي توپک واخلي او خلک وزوري خلکو پیسې واخلي غلم دا فاینل کې دا نه په دې نیمه دوران کې بیا قومندان سوی دی او د دې بل سړي د دې بل قومندان چې بخاري رسرام کار وو د دې غزوې وسره ولې تختوي او بل اخر هغه ختم وایي مصر وجنګ دې ووسه دا د وینډر غته ویلي بیا کشي په دې کې البته دې راځي چې د بل بل قومندان سره جنگ کوي بیا د لور یو بل قومندان تختوي هغه بیا ته دې په پیغمبر عمل کوي یالته هغه ور اخلي دا په خوانه زور جهادي قومندان بل خپل سیز د وندر غوته هغه ته چې ګوري غزو یا بل دنیا کې دی یعنی هیڅ انساني عاطفه نه لري نه د قومندان دی دزوی دا لري کوشش کوي چې دی راوالي خو نه کیږي بل اخر خلک لنور خو سره جنگ کوي څو جنگونه ته جي بیا په پای کې هغه مر کیږي په جنگونه کې نو په دې ناول کې هم همدغه د جنگ روحیه ده لکه موږ ته خبره وکړو چې تاسو بل ته خپل ټولنې دی ډیر مهمه کسانو چرواکو هغه دی فکر سرسریواله معلوم شي تا باز یې ویلې اتل وجهان او د ولسی جرګو د غړو د رئیس نه لږ جنو نشي کوم خبره یې په افغانستان کې د فساد او د جګړو د غشيان په ارتباط باندې دی وای وای یو مبتزل سریال ده زموږ په تلویزیون کې چلیږي لیوان درا یاد نو دې هغه شو نه شي دا د غشي د افغانستان د غشي د پاکستان د غشي ده ما دغه نو ولست یو کډری کې افسوس مې کوم ته ګور زموږ خلک څومره غدي دا مهم خلک غشي ده دا مهم وای دا کتاب نه ولې چې د افغانستان
درا ګوري
چې د افغانستان لیوان پکې مطرح شوی دی یعنی په دغه کتاب کې زموږ حسنه حالت دې شو انځور شوی دی پکې دا به مې دا کتاب پښتو کې مرګ ما کوم څه کې ول ولي کنه
مننه سر صاحب یو دوه خبرې خو یو خدای ته په یو وخت کې یو دری اثر یا ناول تاسو یادونه وکړه چې په یو وخت کې دوه ځوانانو ژباړلای وو نو دا خو په حقیقت کې وخت دی یو ځوان اسی ځای سوی ده نو باید یو بل اثر ژباړلای وای او دومره خبره دا ده چې زه نه پیغام په دې سکه نظر څه ده چې پارال د زموږ خپل ژبې دي دا چې زموږ نه دي دا په دې کې تقصیر زموږ ده کدا چې ناولونه ژباړل شوی وای چې دریته لا نور ژبو راجبړل سوی وای بیا پښتو ته ژباړل سوی وای د دې په ګټه نه وړي
بل دا خو دې راو مل لري یو دغه خبره چې تاسو وویل چې
یو ځوانانو په پیسې کې موږ سره ته وای نه د دې لپاره مې و لار په کار ده چې په یو وخت کې دوه ځوانان په یو ناول یا په یو اثر باندې بخت نسی
او هغه خبره هم نیمګړې پاتې شو چې دغه ژمنه مشترکړې و خو بیا دا کار موږ وکړو یعنی د ریا سره لاور باغ ډیر او متاسفانه ځناور من دې لیسې پښتون دې دوه لسی یو خبره بل خبره ده چې و ما سره دې ژباړې لپاره څنګه سیستم په کار ده مګر یو وخت په دې باندې کار وکړ او موږ ژباړې مرکز جوړ ک او بل دې څه پرسته وکړي د ژباړې کلنۍ سیمینارونه جوړ ک او بیا کلنۍ غونډې موږ درلودې او په کاله هم یو څوک چې شر ژباړې وکړي هغه به مډال به ورکاو یا به تقدیراو یو سیستم هم رامسته ک ویب سټ هم رامسته ک چې په دې کې باید معلومه وي چې کوم اثر ژباړل کیږي کوم اثر باید ژباړل شي او کوم اثر تر ژباړې لاندې ده یعنی ک یو څوک پوښ یا ویب سټ ولر شو یو کتاب ورشي ژباړې دا معلومه وي چې دا کتاب ژباړل شوی نو دا سیستم البته هغه چون
کامیاب نه
غیر دولتي و کنه بنس لاندې ته وایم د دې ضرورت ته دولت باید ته توجه وکړي زموږ د کلتوري ټولنې باید ته توجه وکړي کلتور وزارت باید ته توجه وکړي یعنی سیستم رامنځته شي چې څوک دام باید معلومه شي دماغ اند څوک دیو لیکوال سره ونه ژباړي او یو او بل کتابونه ډیر دي او زموږ وخت کم ده هغه اثر باید راوړل شي چې په درد خوري زموږ د ژبې ضرورتونه چې شې دي او کوم اثر باید راوړل شي د دې سیستم په کار شي متاسفانه درس په توجه نه ورته شوی د ماهر دار شي توجه ورته شي
بل پختنه می داوه چه که دا جوانان دا داسی اثار روش باری چه دری تا لنور رو جبو یا لنگلیسی یا فرزن لوردو یا لنور رو جبو را لروسی بارد سوی به دوی پختو تا وش باری دا بچنگه ای دا خود دوار از مخ پلی جبی ده یعنی باید دا مزده وی
بله شخو داده چه اصلا باید کتو که روش باری لنور رو جبو
روش باری خدا
او حتی نه یوازې د انګلیسي نه بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلفې ژبې زده کړي له هالنډي روش باري له ډنمارکي روش باري له نرویژي روش باري له مختلفو ژبو که نه نو موږ به د دنیا له اثارو سره هم بلد شو او دا خو واقعا لکه تاسو چې وایي چې خپلې ژبې باندې پوهېږو که نه یو خو البته بیا داسې ځایونه شته چې بلد نه دي دا اثار هم د ژباړلو وړ دي ما چې کوم مهم اثار نوم اورېدلی دی هغه پښتو کې ترجمه شوی دی بیا او چې پوښتنه مې کړې ده ډېر لوستونکي هم لرل او کوی شخر سوی هم ده یعنی هغه ته ضرورت شته خو ښه به دا یې چې موږ نوي اثار وژباړو مثلا نن اثار چاپېږي په امریکا کې بازار ته راوځي موږ باید عاجل وسخو د انټرنټ زمانه ده هماغه خپلې ژبې ته راوژ نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي هغه باید عاجل د موږ ژبې ته راوژ باړل سي موږ خلک به پرې خبر یو ښه ده چې مستقیما راوژ باړل سي نه له بلې ژبې نه دا خو زموږ وجود ده چې یا مزدنې بلې ژبه او یا لاند لاس واش
په کوم نوی ناولم کار کوي فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه نوی خوند لري ولا پخوا مدير کار کوي پخوا مدير کار کوي او بیا لاند پاتوس چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنور تر څو چې ما تکملاو ډیر اثر په کومیکاسو او شاس اثر ولیکل سول د ما کار یو قسم به ضرورت سه البته سره دیسه شکل ته تغیر ورکړی دا کې راشي پیندې کې کار باندې وکم خو نوې کار نه دی یعنی
دا څه ده معرفي خو نه
دا غره دا بیرو وخت کې نه مو ځان مرګي مې دې موضوع غوښته ویل کوم هغه البته په دې نه چې یو طرف دی دا څنګه ده چې سیاسي دی اوس مې غته په لسی شکل ورکړی دی چې دا نور نه فرق کوي چې تر اوسه پرځبال سي دی یو چاپ سي دی اوسه نه نه چاپ سي دی او کتابونه چاپ سي دی او دا چې ما کارم هغه ونه بل شي چې ګویا نه کارم نه کړی په زړه زړه تللی ما نو په لسی دا جالب شوی دی اوس او هماغه دما په نظر باندې البته که نور کار پرې وشي نو کېدای شي ښه ناول
سهار صاحب تر دې له مخه مو یو ناول چاپ شوی و مخکینی ناول مو د څه په نوم په کوم کال کې خپور شوی
او ما مخکینی ناول و چې پنځه اتیا کال کې چاپ شو مینه او جګړه نوم و او دا د افغانستان د دغه تیرو درې لسیزو جګړو د مختلفو حالاتو یو ډول انځور ونه ده
سهار صاحب دوه ناولونه مو وژباړل او د دې تر څنګ مو په کیسې مو وژباړلې دي طنزونه مو وژباړلې دي د دې خپلو تجربو په رڼا کې یو څه راته ووایاستئ چې هغه کسان چې ناولونه ژباړي یا د نورو ژبو نه مختلف نور اثار راژباړي کوم داسې مهم ټکي دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي
یو خو عمومي ټکي د ستوري باندې پوهېږي چې سړی باید هغه کومې ژبې نه چې راژباړي په هغې باندې حاکمیت ولري او په خپله ژبه باندې په هغه ژبه باندې چې اثر ورته ژباړل کېږي په هغې باندې ډېر حاکمیت پکار دی نسبت هغه بلې ژبې ته او په موضوع کې باید سړی هغه ولري یو ډول تخصص ولري البته موږ خو تخصص له نګانه مشکلات لرو په هغه برخه کې تر متخصصین نه لرو خو په هغه موضوع کې باید ډېر زیات معلومات ولري مثلا ما چې ناول ژباړلی دی زموږ په ژبه کې ډېرو شیانو ته ضرورت وي ټپې برخه کتاب ته ضرورت وي د ریاضي په برخه کتاب ضرورت وو نور برخه کې علمي برخه کې ضرورت وو خو کومه برخه کې مثلا د ټیمه برخه کې دونه نه بل دکې ناول برخه نو له یو برخه نه هم باید سړی خبر یي چې ستا موجود دي نورې عمومي خبرې دي مختلفې تجربې دي
او مننه کور مودان
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
په پخوانه یو نقلونو کې بل ځینو لوخو سره جادو ملګری وو د بډای جادوګر کنجي چې هر څه به ور سره خلاصې ده یا د کوم چا ګوتمه یا غمه چې په سختۍ به تر لاسه کېده خو بیا به ډیر غټي ور سره هوارې دي په دې حکایت کې چې وږمه رشیدی الولی د جادوګر آینه خبره شوې ده دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا وږمه به راته ووایي
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یو کیسه د غرناطي په ټول خار کې اوازه ولویده چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي. دا خبره اول د دربار د نهی تر غوږ ورتیره شوه، ورپسې د ښار د شپې څوکیدارانو ته او بیا د ښار زړو بوډیو ته وویل شوه. نهی دا خبره هر هغه چا ته وکړه چې د ده دوکان ته راته، او دا هر یوه خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیرې کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار وواهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایی به سر وخوځوه و به یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د دلشان سره مناسبه نجلۍ پیدا کړم. او د نایی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایی نشي شل کولی؟ د نایی ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم، او دا جادویي هنداره ده. مانا که هره ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایی ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري. که یې ګناه او خطا نه وي کړي، سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایی وویل: قطعا نه، هر نجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایی وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هندارې ته به خپل مخ ورکاروي، او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړې. دې کې یو شرط خبرې هر چا ته خندا ورویسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هر پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا ښځه شي. خو عجبه دا وه چې هیڅوک هم نایی ته ورنغلل چې د هغه هندارې ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیچ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړئ، یو امتحان دی، تیر به شي، نایی ته ورشئ په هنداره کې مخ وګورئ. خو پیغلو به ځان تېروه. پاچا ځوان و، ښکلی و، او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به وکړه، ځینه به ویل چې بل چا ته ور په نوم شوې ده، یو شمېر نورو پلمه کوله چې دامو عزت نه مني چې نایی ته ورشو امتحان ورکړو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجرد ووسي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثر ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې حسینه په پاچا بده ولګیږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل، او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوې ایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل: رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلېږي، ته اوس وګوره، پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایی ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کوری ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایی پوښتنه کوله چې څوک درته راغلی دی او که نه. او د نهی ځواب به دا و چې دکان ته ډیر خلک راشي، دننه وګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوي دي، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شا لاړ شي، ځان وباسي. پاچا به له ځان سره ویل، های های غرناتې، لعنت دې په تا وي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی، دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ، نایي ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي، داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د درېدا جرأت ولري. نایي وویل، صاحب دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي، د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرأت هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنې دي. پاچا ورته وویل، ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره وه نو ټول درباریان او د غرنادې ټول غټان او د دوی مېرمنې به را وغواړم چې ننداره یې وکړي. ډېر وخت نه و تېر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو مېرمنو دربار ته را وغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده او د حیا خولې ورباندې راماتې شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل، نجلۍ که غواړې زما مېرمنه واوسې نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګورې. که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې، په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل، هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولي وي، خو را باندې ګران دي. ما څرولي، ما پاللي، ما اوبه ورکړي، ما واښه وراچولي او ما له ځناورو ساتلي دي. زه د ملکتوب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنی پیغلی په هنداره کې مخته وکتل، پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور انجونی هم زړورې شوې، هنداره یې مخته ونیوله، هنداره بې داغه پاتې شوه. په دې منځ کې درباري مېرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه، دا د هیڅ داغ ورباندې نشته. شپنی خو ویلي و چې نه غواړي ملکه شي، نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا و نه منله. پاچا وویل، یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه، زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم. او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطې د دربار ملکه شوه.
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې په زده کړو بوخت دي، خو له بله لوري که هنري کارونو ته ګورو بازار یې سوړ دی. افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅېږي. په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
همدرد صاحب، د خپلو مصروفیتونو په حیثیت کې راته ووایاست، نقاشي مو چیرته ورسوله؟
زه تقریبا نقاشي خو کومه، دغه سره مې ټینګه رابطه ده. فعلا د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم، او دیو څنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې په خپله زه محصل یم د ماسټري، یعنی د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې.
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو. د هنرونو د پوهنځي په حیثیت کې یو څه راته ووایاستئ چې دې پوهنځي ته به پخوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه، یو څه معلومات راته راکوئ چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري؟ ده
په مجموع کې و ډیپارټمنټ فعال دي، سینما، تھیاتر، مجسمه، عکاسی، نقاشي، نو په مجموع کې دلته د فعالیتونو دلته کې ډیپارټمنټونه څه فعال دي نسبت کم کلون چې مخکې و نسبت واغه ته فعلا ماسز مر حدود 1500 نفر ته تعداد رسیږي یعنی علاقه مندان ډېر سوي
یو ټو اکاډمي استاد پکې په خو به داسې و چې نورو پانځیو ته به کامیاب نه شو بیا به نو نایلاج راتله هنرونو ته اوس څنګه دي داسې کسان هم شته دي چې اول انتخاب یې هنرونه وي
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځینې شاګردان هم ولري او رالو دې ته چې په پوهنځی کې یا د هنرونو په پوهنځی کې درس څنګه دی سویت څنګه ده کار څنګه کیږي نسبت و دغه لسو کلو ته چې کوم تغیرات راغلي دي په نظام کې یا نیمه ډیموکراسي لرو دلته نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دي په خپل نسبتا آگاهی پیدا کړی دي په هنر ته چون چې دوی ځینې ماجر و نور مملکتو کې لکه پاکستان لکه ایران لکه هند نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي دغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي نمایشګاهو ته تللي دي بنان دوی ته دا زمینه مساعد سوې دي اوس دوی راځي دلی خپل درسونه وایي او کیدای شي چې وایي په سلو کې 80% علاقه مندان لري ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظاتو د فاکولته به مختبیایي خو نو په تدریس سره هغه خلک هم علاقه مندان سوي دي
استاد کوم ډیپارټمنټ ډېر محصلین لري
داسې فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس ته په ګرافیک کې محصل لرو په نقاشي کې محصل لرو ولې چې اوس د نقاشي په ډیپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک ته په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی یا عملی کار نسبتا کم دی او چون چې په نقاشي کې تعداد اکثریت تعداد شاګردان عملی کار کوي نو په هغه حساب سره استاد نشي ورته رسیدلی نو کېدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي
استادان چې دی تدریس کوي پخوانی استادان دي که نوی دي او بل دا چې په دنیا کې خو ډیر زیات تغیرات راغلي دي یعنی تقریبا په ټولو برخو کې په سینما کې په نقاشي کې په نورو برخو کې دلته وضعیت څنګه ده
رالو استادانو ته دا خو یو اصل دی چې دا کوم رسیدلی دغه حتی د نورو د تجربو څخه استفاده کړې دي نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحال دي کولای شي د غوڅ شاګردان استفاده وکړي دیسته او دا خو نو تغیرات یوازې د هنر پرسه کې نه دي نه دا خو په مجبور کې
چې زموږ باز په هنر د په هنر راته
نو کچیر زدا فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلای شي چې امني وخت چې نه امني نو هنر سانه شلای او گرچه په امنی کې ځینې هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي چې ځینې کارونه کړی دي چې بعد له امنه هم د دې کارونه منحیس دی سند تاریخ نمایشې شو د سیوی خلک قضاوت پی کړی دي بیا هم وایم دلته وخت چې امنی اقتصاد شي یو شاګرد څخه کولای شي جرزان فاکولټی تر راورسي غیر حاضر ونه کې خپل مواد واخی او دا د هنر به شو داس دی چې صنعت سبا چې ست اقتصاد سم ممکن لږ کسان په فقر سره هنر زده کړي هم اکثریت څل اساسه دغه ته درلودل شي د برسون اخلي زی فرض مثال خپل ماستری اخلي ډاکټر اخلي بل اخر مترکیږي اوس چې موږ د طرح خبره کوی چې نفر مترکیږي هغه موثر تمامیږي او یو مشکل د فعل زویرم چې مبالغه ونه کمه په هغه اندازه چې د شپږ اته کال درمخه یو رشو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتا کم سوي دي نمایشګاه ولر دایریږي اته علت ممکن ټول تور معلومې چې خلک نصیرت لري نور اتبا هم نصیرت لري دلې نه سي نو بلان دا شی چې نه یو څه دا مسله یعنی کند کیږي پڅ نو څوک نه سورته رسېږي دا هم بایس کیږي د دې چې دا هنرمند یوه کې د فعالیت سره خپل کم کې
هم درته په دنیا کې خو ډیر زیات نوی مکتبونه را رواج سوی دی او لام نقاشان او په نورو برخو کې د هنر کار کوي هغوی مکتبونه یا سره ګډوي او یا نوی رامنځته کوي نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې هماغه زړې قصې تودیدي که دا نویم تودې سوي
څه داسې فکر کوم چې که نوی شی منځته راځي دا په دې معنی ده چې نوي افکار اوس برسېره شوي دي او کار کوي په ټول عرصو کې د ادبیات په حیثه کې د یعنې دا خلک نسبتا آګاه شوي دي نسبت به پخوا ته که نقاشي د سنتي حالته چې وباسو او راسو باسو کو دا نور دنیا لکه د زموږ همسایګانو ته زه تللی یم هند پاکستان ایران ته تاجکستان ته دوی په خپله یعنی د هنر سره قدم ایښی دی دا نوي کارونه هم دوی کوي نو زه داسې فکر کوم چې انګیزه یې باید د یو نوي ژوند بحث نو دغه مکتوبونه چې مخ اوس فعلا مطرح دي چې عبارت د مدرن کارونه دي ابسترا کارونه دي یا په اصطلاح نوي کارونه دي دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه بیده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي نو کچیر داسې په حساب یو کاذب حرکت دی هغه هنر ځای نه نیسي اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته زو موږ بل خواته ولاړ
نو استاد اوس څنګه ده د نورونو پنځه کې د مکتوبونو تدریس هم کیږي شاگردان ور سره بلد دي
تدریس کیږي ځنې کورسونه دایریږي اته ځنې خارجي هنرمندان راغلي دي چې ورکشاپونه نیولې دي نسبت په خواته ډېر نوي نوي کارونه سوي دي اته په دا ماستریک مش په خپل تراهیر او مضمون چې ټول اکثریت کارونه نوي کارونه دي چې ریالیستیک سنتي کاروڅه بچ سوي دي خپل افکار او خپل نظر په یو مدرن شکل سره راکړی دي شاګردان اوس نسبت په خواته یعنی دوی دا مفهومی هارت چې ژر ورته ورسیږي ژر په حساب دی دغه څه شی واخی
نو منظور مو دا چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاشم ونه انځور کې وایي مشکل نه یې ته واخلې
بله
یعنی اوس دا څه کوي چې په اسانۍ سره چې ترڅو خډیر د کټ ونه کې ته دا انځور نه څنګه سي اخیسته
یو سوال دغه دی چې د خپل انسان ادیقل ځان ته متوجه
کړي نه یو څو دقیقې مصرف
ساتي او کچیر موږ د ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو مثلا د کابل غر اسمای غر زمې شو وینم زما د پاره دي سوي دي ممکن زه وسه و نه وینم قطن او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زور ته متوجه شم دا یو بل فضا یا یو بل احساس ما ته راکې
یا موقعیت ور بدل کې یا رنگ ور بدل که یا هغه شیوه د کار ور بدل کی چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کی
بالکل دلته خبره داسې ده چې د خپل د فکر سپیډ په حساب یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه چې څوک باید فکر وکړي یعنی موږ زه داسې تر یو حده پورې چې زه ګورم د خپل ټولنه دوی ستی تیریږي درشته هر شی د ځان یو مفهوم لري که چیرې موږ غواړو چې د نور دنیا سره اده خپل ځان برابر کو نو په ټول بخشو کې د علم په بخش کې نو عامه غسه د هنر په بخش کې خپل هنر د علم سره څنګه څنګه د غسه قدم شي دي او بل اخر د حرکت مې سره غلي دي دوی د ځان لپاره د نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجاد وو دغه شی کارو دغه شی په حساب خلکو ته په نمایش شدو زموږ دغه هدف دی هغه سره او حرکت دی او فعل به دی او اثر دی نو د فعلی ټولین لپاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو د خپل سړکونه ګورو د خپل سنتي کورونه ګورو د خپل اجتماعي فرهنګي وزه ګورو هنر څه کولای شي په دې سکه د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به شي څه کولای شي څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو حماسي سندره لرو د خپل سر بازان لپاره موثر دي کدا شي نقاشي هم کدا شي چې یو صحنه د تیاتر هم کچیر داسې چې موږ تقلید وکړو د نور هنرونو څه او ټولنه بلی خواته زی او آرټست چې پراغلار زی نو هیڅ اثر نه شي ینه د خپل د ماموریت غلط دی زه خپل ځان ارزا کوم زه به تاسو ولرم نور خلګوت چې بل اخر د خپل هنر څنګه اثر گزار سي بل اخر په افغانستان کې چې فعلا جنگ دی مشکور ده او فعلا حالت او وضعیت موږ څنګه په حساب انګیزه ور خپل شاګردانو ته چې بل اخر ستاسو وظیفه دا شي دي ستاسو رسالت دا شي دي هنر داسې کار کوي داسې مطرح کوي داسې نور شاګردان هم تاسو داسې تربیه کوي نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټول بخشو کې باید چې هدفمند کاروسی مبتزل دي نه
استاد څو کاله مخکې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي البته ستاسو د کار شیوه چې ده په هغه وخت کې له نورو نه متفاوته وه یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې ما لیدلي وو په ګالریو کې یا په مرکز د فروش کې چې دوی یې ښیوي له هغو سره ستاسو کارونه متفاوت وو یو څه د دې خپل کار د دې شیوې په حیسه کې م راته ووایاستئ چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستئ
زه خپل کارو ته چې راسم یعنی ز د خپل حالات ته چګورم، د خپل روحي وضعیت ته ګورم، د خپل افکار ته چګورم، زه و دره کړم دغه ته چې زبې نوې کار ولرم. یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نور آرتستان څخه. موږ یو نمایش درلودی په ایران کې، مالته د آرتستان ته ول اکثر ز مالته د نوې کارونه و، مالته د ازما کارو ته څن عمر کو وستا کار مدرن بومی است. دی ما زه ډیر خوشاله سولم. نو فکر کوم چې داخپل یو مکتب چې څوک تخیبی کچيري په اول کې شروع کړي، دا نو په دې مفهوم نه سو چې هغه مکتب ز کولای سم چې مکتب وو. باید تاغه مکتب هغه ټکنیک، هغه د دوی طرز د کار، هغه د دوی چې څه په سپیچ کار کوي، آرام کار کوي، کم رنگونه کار کوي، ته باید دلته ځان پوخ کړي. نو باید ته کولای سي چې ځینې خلک چې موسیقي اوس کولای شي تواز خاني وکړي. نو دا هم داسې ده. نو که زه چیر وایم چې زه هم پرسونستان څخه متاثر یم، یم، اما پرسونست نه یم. په دې دلیل یم زه پوخ سوی نه یم. که چیرې ما هغه رقم تجول، هغه رقم رنګونه مې مراد کړل، هغه رقم سپیډ او صورت ما درلودل، نو زه کولای شم چې یو پرسونست اوسم. دا یو مسله چې ټکنیک د کار کېږي. بل مسله دا دی چې د خپل افکار، د خپل ستا فکر څونه فلسفي دي، ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څونه درکړي، ستا فکر څونه د نورو آرتستانو سره آشنا دي، څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نورو آرتستانو سره. هدف مې ممکن تر یو حده پورې د افغاني آرتستانو سره، هم اکثریت د بیروني آرتستان سره دي. چون چې نقاشي خو نو که څوک تاریخ را وخت سلسله را واخلي، موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مخته دی خو اکثر هنرمندان دغه څنګه څه متاثر دي. زه په خپل هغه مدرن کارونه کوم، اوس فعلاً یونی کې مصروف یم، یونی کې کارونه مې زندبل شوي دي، او هغه سلسله زما د کارو. نو زه په هغه شیو مخته ځم، لا کوشش کوم چې کارونه مې ډېر په اختصاري او ښه بیان او ښه مفهوم ولري.
استاد، تر اوسه په مجموع کې څومره تابلوګانې جوړې کړې؟
کوم وخت چې زه نقاشي ته تشویق شوم راغلم، یعنی کوم وخت چې زما اثر یا په حساب نقاشي مې موثر و، خلک اخیستله، خوشاله، نمایشګاوي ته تلله. لازم کارونه حدود لزر یو لزر رسمونه به ما کار کړی نقاشيانه.
تر ټولو شه تابلو مو چې په لوړ قیمت خرڅوي ده کومه تابلو و؟ او
مثلا شل خل در مخز ما احساس بیلو هغه چوکاټ کې هغه احساس مخشیدل، یعنی هغه زنه ردوم. ممکن هغه ما استاد د فعلی حرکت دا په دوه دهه کې ممکن زبل رقم بل احساس میو. دا د هر وخت کار ز تقدیروم، ول چې هغه خپل زما استاد نرالو ودی ته چې فروشات ولانو. زو تقریبا 2000 3000 5000 زر 1500 $200 نو د سې کارونه په سوي دي.
ډیره مننه استاد. څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل په
سیمه؟ ممکن شل کسې دیش کسې
کور دی ودان استاد.
تشکر ستاسو. تشکر.
What you're all about. خدایا سر تور کی خدایا سر تور کی ڈوندے زمانہ خون